سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مستری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لاړه میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر آژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریښمو له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه استنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډلهییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بل خوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مایک والز سره د هغې عملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیری لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ شوه. دغه پخواني سرتیری 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال لمانځه. په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې 310 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایی ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلن یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پېښ. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان د همګړۍ خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 156 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 80 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یو په کور ناستي افغانه میرمنه وای
وروسته لدی چې کله لوس پیمر الله سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوي ودانۍ جوړې کړي. افغان جونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزې د اسرائیلو د وروستیو بمباریو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو، او د افغانستان په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولدک کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
15 کلی دی، هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی دی. نو موږ د اوبو د پاره برمی نه لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېر لري زاس راوړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول یو 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالي ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهانم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو انجنونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. د څېړنې چې د متحده ایالاتو د ارکانساس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویټ کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوم، 3 کاله مې پخلای کوم، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوس پیمر الله سوار کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې فضا کې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. د دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه راز له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنځونو باندې زده کړې بند شوې دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بی عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکو راهیله بیا د نهم ټولګي زده کوونکو چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول، د هم ازادي راډیو ته وویل
وخت نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه. یعنی شما فکر کنید
کله چې د ویټول نیستم نیمایی، یعنی چې نه فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالی کی، تاسو تصور وکړي چې پر دې ټولنه به څه راشي. ټول اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د اووم ټولګي نه شروع کوي تر لسم ټولګي پورې ګټه نشي اخیستلی. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې ووایي. د ښوونځیو جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، خو د نجونو د تعلیم تشه پاکول ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعت.
په غزه کې یو وار بیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په د قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 450,000 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل سوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,8,000 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړې او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنګي جټ الوتکو د مهماتو، جنګي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزې کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړی توپ کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 125 منډې کړې وې، دویمه پاڼۍ اوس روانه ده 103 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. زیمبابوې بیا په خپل اوله پاڼۍ کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په واو یو منډو مخکې ده، خو یوازې څلور لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل واورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او د افغانستان دویمه پاڼۍ ده. فکر کوئ څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوې لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي څنګه؟
ستارنګ صاحب سلامونه. لږ تر لږه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر 150 لوړ هدف زیمبابوې ته ورکړي. که تر هغه کم وي نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټلی شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اتات یا منډي کړی دی، له هغه ته مکیږي چې دغه پاڼۍ وغځي او ورسره رضوان اسمت عالم د دوی د رحمت شاه او شاهد کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځیدو وروسته سکور یا منډې لګې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړای شي، که څه هم وکټ لګ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلی ځکه هلته باران کیږي شیبه په شیبه. چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو همغه وجه وي چې د منډو جوړولو مخه پرې نیول کیږي. او دغه وکټ لاول ورځې نم داسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبي په اول سهار باران د افغانستان پاړې زکه د لوبي په اول ورځم کمرنګ پاړې و یا دوی خطو په هنه و نشو کړې نو ما لاند لکتر لګ یو نیم سره نه باید کم هدف نوي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینت وي د افغان لوبډلې لپاره
صحیح اوس په کریس کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اول نه لوب بو وی د ټیسټ ځینې نوی لوبغاړي چې په دغه نه نه لوب کې واچو ورشل یا په دې اوسنې ټیسټ کې د نور په خانه په ځای تلور 15 تغیرات راغله فکر کوي نتیجه ورکړه ک به نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل
دا د سوي چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې چولی وو او به تغیر کړ دویم ټیسټ کې بدل کړ دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اول لوب اوله لوب کې وای ځکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورک چې هغه کې امینو فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران وو نو دا باید اول میچ کې چولی وای زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو ودلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه دی او دا په منګ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکو کارزښت ورکو نو هغه باید په دې معنا نه وي چې منګه هر چاته
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول دا وسنی چکم دي دا خډیر تکړه دي خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوست او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه خو په تو په هون کو کې بیا مشکلات شته خصوصا پاول سر کې کوم راغلي دي
د دوی ارزښت د دغه بالرانو ارتیا پاول میچ کې هم و خو راشد نو او بیا ل عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و ځکه از مټ ټیسټ میچ کرکټ پری خو دا بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسوله دغه شي نه د سوي چې دا خپل یو ډول نه پام لرنه دا دغه ټیسټ میچونو ته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوي څارل شي د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښ ورکوي خو زمونږه اداره چې د هغه به لوبغاړو ته ډیر واک ورکړي چې خوخې ټیسټ کرکټ وکيو که خوخې نه کوي راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې د ټیسټ کرکټ کوي کله نور زمونږه د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریک دي او شلوريزو سیالي او تلاړ شي دغه کم نظری خپل د دې عمل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو خلو لوبډله نه ده او ځکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سیر لیول کې روانې زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري ام دغه ست تبوي ام داسې کمرنګ بوي او دا یو خه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره او ټیسټ کرکټ خو دغه نه ارزښت من شوی نن سبا چې د نړۍ د شلوريزو سیالي او لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریر د لا پخېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي ځکه په ټیسټ کې ستا هرڅه ټیسټ کیږي هرڅه لیدل کیږي او ډېر اپورتونټی یا ډېر موقع وي نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅي او ټیسټ کرکټ پیو کی ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالی په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته ویل شي یوازې یو لوب وکړه غو نورسته بیا لاړ وځي ټیسټ نکوم فضل حق فاروقی نه کوي عظمت هم یو لوب وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نو هغه لیبل په ولګي نور لاړ نور علي زدران چې لس کال مخکې ټیسټ کرکټ پریخه او بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریر ختميږي خو چې ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې د لوبغاړي خوشحالي او هغه ته د ټیسټ کرکټ دی لیبل ورکول په پیریډ کې ده نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي
سي مننه کوم بیا به مامریدونکو ته وایي چې نن شاوخوا شپې ته وره په نننۍ لوبه کې پاتې دی او افغان لوبغاړیم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دی یو سلو سلور شپې ته منډې کړې دي شپږ لوبغاړي لاس اور کړې دي په میدان کې رحمت شاه ولاړ دی په نهه اتیا منډو دمګړې او اسمت عالم ملګری دی چې لس منډې کړې تر دې وروسته به درې نور لوبغاړي وي راشد خان فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ور بشو خوست په خوست خار کې د والیبال د لس غره لوبډلو ترمن د سیالیو پایلو بد لپورهو لوبډلې په بریا پایته ورسیده یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم دی وی غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنی سمونه یووالي په هدف جوړ شوی وي یو ونه دوام وکړ جزئیات په دغه ریپورت کې
چا کوکه ټولو
Gracias.
دا د جنوري په دریمه د خوست خار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلی لار موندلی و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلی اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شا کډوال مشال روري ته ویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند زنه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللی ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبه لپاره پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی د مؤسساتو نه دا خیلا د چپاینده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورسول د هله ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبه چې د ټولنی سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنی زبیلاره ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدون کایم دغه د موږ د یووالي په برګ جوړ شوې دي چې د خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ته کنه خلک پامن کې شي او تپری د ځان راوچي او لوبي وکي.
نو مې دا خوست ولایت سدون کیم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دي چې موږ یې له فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان تیګه ده بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته سوي دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده د یارات ډامبر د کلستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د بوچتان لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والد صاحب ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړل موسره تر وسه پوری کوم کار نه ده سوي. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به د ستيت رول پور چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، کوم دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته وایسي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه را سره ګرځولې دي په ادم نسخه کې کار کړی ده نسم ادم نسخه ده که چیرته کولای شي زموږ ژغ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي راډیو ته غوښتل وخت د مازیګر څلور نیمه شوی ورزولند خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو د هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولې دي، خو یو شمېر هغه افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي یوازې د ودانیو جوړول په درد نه لګیږي، باید د دوی د ښوونځیو دروازې بیرته د دوی په مخ پرانیستل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت وو پر دې او نور مسایلو خبرې کړې دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتاو یا کورنیو د سندو خبر ورکړل شوی دی. دا کورنۍ پرون د تورخم، اسلام کلا، سپین بولدک او د ورېښمو پله له لارې راستنې شوي دي. د کرکټ مینهوالو دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه روانه ده، افغانستان د همګړې 196 منډې کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. افغانستان به لوبه کوي څو زیمبابوې ته ټارګیټ یا هدف ورکړي څو په دویمه پاڼۍ کې زیمبابوې د پوره کولو هڅه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. ترامپ به د جنوري په 16مه لوړه وکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتله څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشي ګولیو پلورل او پزبانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
دولت پښتنه نه دا کړې دا وسم تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کارچار کارسي کې پلدا کار وکړه خرسيږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدل ماشومان لڅړه ولستونځو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدل ماشوم له جدي روغتیاي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکي ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پیښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
دیونه یا هغه څه دی و شرمولو چوب شنو
ولې چوب شو
ولا کانو دا لیونه دی چا دی
هله درد چې زو پس دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یارخه ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشي موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وای د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکراتو او نشه توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشه بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوی ده. د نشه توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشه توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډېرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشه موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خیخې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابر ګټه کړی ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډېر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه یي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو کې زسته کمه سبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشه یي مواد خرچېږي او دوی په ورستي کال کې د نشه یي موادو 3000 خرچونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشه یي ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي، او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشه یي ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي.
درکل مردمای
په مهمه ډول معتادین شته، خو داسې معتادین هم شته چې نه پیژندل کیږي، ځکه چې دوی د نشې ګولیو، شرابو او نور موادو نشه کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشې موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشې ګولې خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارڅی کې خپل دا ټابلیټ کا خرڅیږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي، او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تیر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی، او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجه ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوې شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر اثر کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګلاصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدائش کې دوی داسې وي چې کیدلی شوی چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، د خوبیم ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرش اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
اطرافو کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلیت ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلیت ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنه سخته وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې وي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولدونه کوي او کور کې وي تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیات اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي، اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول، اوس ته د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډیر مشکل ولادت دی، او ډیر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي، یو مجهز شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا دا شیان موجود وي، باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي. ځکه اکثره کله چې دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي، چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغۍ ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او دمدغه تغیرات لوجه مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي، نو دغه د وجه نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي، چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما ودری کا جیل تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑے ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بی زے خاندی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولې ما کلیغ کلی دی او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې لدی خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه، خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډیر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چې خطر سره جنگ کړې.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سما ده در زار چې ته کینې. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه را کڼ کړه.
چې موسیقی در باندې بده لګیږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاس فکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره، دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرم ولو. نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي راتړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره، دا سال د مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو ونده ده او کلي وخانو.
اوف، لیوانه ی هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
ولا کانو، دا لیوانه دې چا دی؟
هله درځه چې ځو، پسه دې را پرې کړه. کم عقله ده، چا په کار کې څه کار لرې؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کاري. یاره، ښه یې ویلي دي چې تر بې عقله دوست او هوښیار دښمن ښه دی.
څنګه څه کار ورسره لرم؟
وا سړیه، ته لیونه یې که په صد کې؟ ولې دا قغال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ والا کانو، دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب، ډېر وبخئ، دی زما سره راغلی. د ده پر ځای زه بخښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله. ډېر زیات وبخئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف، دا د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي. دا بدبخته خو نشه دی، هله پولیس را وغواړئ. ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی. قمندان صاحب، دا سړی نشه دی، له دې ځای وشړئ، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه. دا دی همدا اوس ځو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اس عمر میں واخ سمائن